وقت من اوریدم کو کتن کو السلام علیکم سره مشهید د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نا ورته نه پنیغه وګي یو په ټی وی سکرین باندې کتلې هم شي د خبرونه باندې کوم کیو وګ مجالوان
او زاش پاک مومن
چلو ته هر کلی وایو او په سر کې هم د مهمو خبرونو سټ کو تاسو پام راګرځو
د پاکستان خیبر پختونخوا په اورګزی ضلع کې د جمعې په ورځ شوي ځانمرګ برید له کبله د مړو شمېر 33 ته رسېدلی دی او زیاتره مړي نن خاورو ته سپارل شوي
او د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی دی چې د تحریک لبیک ډلې مشر خادم حسین رضوی یې په حفاظتي بند کې اغستی او میلمستون ته منتقل کړی شوی دی
او د خیبر پختونخوا حکومت د پخوانی او قبایلی سیمو لپاره جوړ شوی عارضی قوانینو پر سر د پیښور های کورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ کې د اپیل کولو فیصله کړې د پیښور های کورټ د پخوانی او قبایلی سیمو لپاره پرځای کړې انټرم ریګولیشنز د ملکی آئین خلاف ګرځولی وو
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو باندې کوم سره ملګري اوسئ اول هم باندې کوو خبرمنی رپورټ
ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ټی وی ساته خبری خبرونه تنې خپلې غو واشنگتن ډی سی نه غوږی د خیبر پختونخوا په اورګزو ضلع کې تیر ورځ د شوی بمی چاودنې له کبله د مړو شمېر 33 ته رسېدلې دی زیاتره مړي نن خاورو ته سپارل شوي دي د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان هم د دغه سیمې سفر کړی د ډیوا رادیو خبریال ابراهیم شینواری په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي
د کورمی او خیبر سره په پوله د اورګزی ضلع په زیاتره برخو کې د پرون ورځې خونړې پیښې نه پس نن ورځ په عمومي توګه آرامه وه البته ځایي اوسیدونکي او بیا په خاصه توګه د کلایا وګړي د یاري ترخې ښکار وو د کلایا بازار او دغه بازار ته ورغلی سړک تړلی شوی وو البته د سیمې نور بازارونه یا کاروباري مرکزونه په کومه کې چې د غلجو ډبوري مشتي میله او فیروزخیلو بازارونه شامل وو نن خلاص وو البته دغلته د خلکو تګ راتګ کم وو د پیښې ځای امنیتي عسکرو په خپله ولکه کې اخیستی او ځایي انتظامی د امنیتي ادارو په مرسته د دغه پیښې کومه چې ډېره موده پس په اورګزی سیمه کې مخې ته راغلي د اسبابو معلومولو په اړه پلټنې پیل کړي نن دغه سیمې ته د خیبر پختونخوا ګورنر شاه فرمان هم ورغلی وو او په ځایي اسپتالونو کې د ژوبل شو کسانو د روغتیا په هکله پوښتنو کولو تر څنګ متاثره شو کسانو له د مالي مرستو هم اعلان وکړو د ګورنر د دورې په مهال د پیښور کور کمانډر او د فرنټیر کور انسپکټر جنرال هم موجود وو دا چې ځایي اوسیدونکي د دغه پیښې په هکله څه دریځ لري د دغې په هکله یوه ځایي خبریال شهید اورګزی وایس اف امریکا ډیوه ته د موبایل فول دنیاري وویل په دغه پیښه کې د حکومتي شمیرو له مخه تر اوسه 33 کسان وژل شوي او نور 55 کسان ژوبل شوي د ژوبل شوو کسانو په هنګو کوهاټ او پیښور هسپتالونو کې صحي درملنه کولی شي او وژل شوي واله کسان تر نن سهاره په خپلو علاقو کې خاورو ته وسپارل شول زیاتره د وژل شوو کسانو تعلق د شیعه مسلک علاقو برامد خیل منی خیل او کلیا سیدانو سره وو خو په دې کې درې ځایي سیکان درې ماشومان او درې د فیروز خیل او شیخانو سنیان هم شامل وو ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه دا څنګه چې تاسو باندې په ریپورت کې واوریدل چې تیر ورځ په اورګزی قبایلی ضلع کې چې کوم په بازار کې مرګنه چاودنه شوې وه د هغه وروسته د سیاسي مشرانو خبرګونو ستاسو لپاره لرو او بیا په ټولنیزو رسنیو باندې د پیښې په حق له سره کوم عکس العمل وړاندې شوی دی دغه ټوله خلاصه لري عدنان بیټنی په خپل ریپورت کې
خیبر کرمه او هنګو زلو په منځ کې رانغښتې قبایلی زلې اورګزو کې تیر ورځ شوې درتور کې چودنې د سیمې په امنیت د تندروي پس جوړ شوې کمی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان او د تندروي پس د ریاستي پالیسۍ باندې سخت پوښتنې راپورته کړې دي او د پښتنو مشرانو دغه پیشه د حکومتي د عملداري دغو باوجود دغه د ریاستي امنیتي ادارو د ناکامۍ نتیجه ګرځولې او د تحقیقاتو کولو غوښته یې کړې. د شمالي وزیرستان څخه د کمی پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ په ټویټر د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې او په دې چودنه کې د عام اولس په وژنه یې د افسوس څرګندونه کړې. ملي مشر اسفندیار ولی خان هم دغه پیښه غندلې او د ریاستي ادارو ناکامي ګرځولې ده. کارپوه خادم حسین ویلي دغه حکومت د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې د پښتنو وینه ارزانه ده چې هر ځای پیږي، که کابل دی، که خوست، پښتونخوا، کویټا او که کراچۍ. متنی فعال خان زمان کاکړ د امریکا صدر د سویلي اسیا لپاره ټاکلې تګلارې او د پاکستان نېشنل اکشن پلان یاد کړی او ویلي دا چرت دی چې پښتون پکې وژل کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ روی روا مشر منظور پښتون هم د اورغزی په چاودنې ویلي ظلم د پاسه ظلم وشو، بې ګناه خلک پکې وژل شوي دي. حکمرانان او جرنیلانو په جازونو او سخت سکیورټۍ کې دې ځای ته لاړ شي، خلکو سره به فوټوګرافي وکړي او بیا به امریکا ته وړاندې کړي چې زموږ قربانۍ ورکړي او موږ ته نور ډالرې پکار دي. دا نګوري چې د خلکو پوره نسلونه ختم شوي خو چې دوی حکومتونو او جرنیلانو خېټې په ډالرو مړې شي. که څه هم پاکستاني میډیا کې د کراچۍ په پرتله د پیښې ته کوم ځای نه دی ورکړی، خو په سوشل میډیا د اورګزو دغه پیښه د پښتنو د نسل وژنې له نوم سره یاده کړې چې په ټویټر د ټرند په تور چلیږي. پوښتنې لري چې د پوځي عملیاتو او د حکومتي عملدارۍ تهوه باوجود هم اورګزی بیا داسې قسمه دردونکې پیښې سره څرنګه مخامخ شول. په دې اړوند د پوځ یو پخوانی افسر او ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي
دا زمه چې د تاسو ګردای یو نوې لهر راغلی دی، لیکن یو داسې علاقه کې ورشو لکه ورځي چې کومه ده چې هغه نارملی ډیرا پرامن هم ده او سټیبل هم ده. په دې کې چې تل واقع ده چې ډیر سوالونه لري او دغه سوالونه دا دي چې راتکاري د تاسو ګردای یو نوې لهر شروع شوه دی او هغه په هغه علاقو کې چې او هغه ځینو کې چې هغه پرامن دي چې داغه امن هم برباد کی او داغه د یو یو داسې پکچر پیش کی چې یاره په قبایلی سیمه کې یو علاقه محفوظ نه ده، افغانستان سره سرحد ملاویږي او کنه ملاویږي، لیکن داسې خلک راتلې هم شي او خپلې حمله هم کولی شي. ترګرې ډلې شریکې دي، نو په هغه کې داعش ډېر زیات دی، بې پکې دا احرار والا ګروپ زیات دی او ٹی ٹی پی پکې هم دی. اصل کې حکومتونه هم چینج شوي دي، دا وی پرایورټیز هم چینج شوي دي چې چا او بل پاکستان کې پولیټیکل پولرایزیشن هم دی ډېر سخت دین طرف ته، اقتصادي حالات چې کوم دي هم ډېر د ګرګون دي او د دغه د وجې نه حکومت چې کوم دی اندرونی طور ډېر زیات په دباو کې دی. نېشنل اکشن پلان هم په ټولو دا هغه چې کوم نکاتو په ټولو باندې عمل نه دی شوی، لیکن افسوس خبره دا ده چې فاټا چې کومه ده هغه خو پښتونخوا باندې ګډه کړه، لیکن هغوی سره چې کومې وادې وشوي، کوم اړې ګړې دی هلته، کوم کندوزي هلته شوې ده، ټول نشته دی. نو صرف په خبرو اترو باندې خو نېشنل اکشن پلان نه کیږي.
کال 2018 راسي تندروي سره مخامخ اورګزو تر دې مهاله په زرګاو شمیره کسان وژل شوي. تیر کال 2018 کې وی زرکی پر مهال ځنموژن کې بریت شوی وو چې په نتیجه کې تر شپیتو نه زیات کمی مشران وژل شوي او سلو نه زیات ټپي شوي وو. په کلای سیمه کې دغه زرګه کې ناشته 600 نه زیاتو مشرانو برخه درلې ده. د کورمې ایجنسی سره تړاو لرونکي ډاکټر فرد تاج په خپل پی ایچ ډی ریسرچ کې لیکلي چې په قبایلي ضلعو کې په روان تندروي کې تر دې مهاله یو زر نه زیات قبایلي مخور مشران وژل شوي چې پکښې د کمی پارلمان غړي علي وزیر پلار ترونه او ورونه هم شامل دي. زیاته کړې په یوه ورځ کې د قبایلي مخور مشرانو وژنه د اورګزی دغه پیښه تر ټولو زیاته ده. کال 2018 کې پاکستانی قواو د وسلوالو په ضد په اورګزی سیمه کې په خلاص مټ سره په عملیات لاس پورې کړل او د عملیاتو له امله بې کورسي خلکو د نوملیکنې په مرکز کې په کوهاټ سیمه کې یو ځنمرګ برید شوی وو چې پکې تر 500 نه زیات کډوال وژل شوي او یو سل نه زیات نور ټپي شوي وو. پاکستانی میډیایي راپورټونو تر مخه د پیښې ذمواري پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستې وه. اورګزی د پاکستان هغه قبایلي ضلع ده چې د افغانستان سره کومه پوله نه لري. عدنان بیٹنای دیوا اورغزای.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا دیوا رادیو باور کوي.
دیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
پاکستان په لوی صنعتي ښار کراچۍ کې د چین په کنسلګرۍ کې 13 ورځ د شوی پیښې له کبله چې کم وو پورې کسان وژل شوي وو، په دغه کې دوه پلار او زوی چې تعلق یې د بلوچستان د کوټې سره وو، دغه پلار او زوی دغلته کې د ویزې د اخستو دپاره ورغلي وو چې دغه پیښې ښکار شول. او د دغه کسانو خپل خپلوان وایي چې نه د حکومت لخوا دوی سره چارابطی کړي دي او نه دغه خپل مړي راخستو یا د کراچۍ څخه راوړو په وخت باندې دوی سره د پولیس انتظامی او یا دغلته کې د نور انتظامی لخوا کوم لاس امداد شوی دی، او ډیر په ډیر وخت دوی دغلته کې واخسته شکل چې خپل مړي کوټې ته راوړل. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیور رادیو خبریال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د چین پر کنسلګرۍ په ترسره سوي برید کې وژل سوي د کوټې تجاران زوی او پلار په کوټه کې وخاورو ته وسپارل سوه. د جنازې په لمانځه کې د وژل سوي تجارانو خپلو خپلوانو د کوټې ښاروالو او نورو تجارانو په زیات شمیر ګډون درلود، خو د بلوچستان حکومت یا بل کوم سیاسي ګوند مشرتابه پکښې ګډون نه درلود. د وژل سوي تجار نیاز محمد زوی او د ځوانمرګ ظاهر شاه 21 کلن ورور داود شاه وایي د سند او بلوچستان حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مدد راسره وکړي نه سرکار د هېچا د خواسته مونږ ته مدد نه دی راکول سوی. مونږ په خپلو پیسو په خپلو خرچو باندې د خپل سړي موټر مې لیده په خپل ورته ونیوئ، نه د امبولانس دغه ولو، نه د چپه د موټر هېڅ ترتیب مونږ ته نه ورکړی چې مونږ سره یې مدد کړی وي. نو دا عبارت مونږ په خپل افس کې مونږ مشوره ځله وکړي چې دا مونږ یې مخصوصا پورت کړو. بیا مخصوصا 2:00 بجې وې چې مونږ راپورت کړم. مونږ دغه ځای سره
د وزل سوي تاجر رور حبیب الله وډی وته وویل چې په کراچۍ کې د سند حکومت او پولیسو لخوا د مړو د ورکولو په وخت کې ورسره مرسته سوي، نه ورته د جنازې لمونځ ورکړي.
چې زموږ جنازې ولي وزنډول سولي او زموږ سره هیڅ اولی رابطه نه ده کړې. آیا موږ د دې ملک خلک نه یو؟ موږ د دې ملک دغه نه یو. د پولیس والا جنازې وسپي هغه ته وزیر اعلی ورلی، آی جی ورلی، بلم ورلی، گورنر ورلی. زموږ سره نه گورنمنت بلوچستان هیڅ رابطه کړې در وسه پوری او نه سند گورنمنت زموږ سره یو مدد کړی دی. او پاکي حکومت هم در وسه پوری زموږ سره هیڅ غره کړی.
د جنازې په مراسمو کې ګډون لرونکي یو کس وپوښتل چې پښتانه به ترڅو د نورو په جنگونو کې مري.
موږ ولې پښتانه په دې کې هر وخت قرباني کیږو؟ آیا څوک ستا دنیاوال څوک ستا چې زموږ غم وخوري؟ یا موږ پښتنو له کلم دا سوچ راځي چې موږ سره په اتفاق سو سوچ وکړو دغه موړی به موږ در کمه پورته کوو؟ زما فقط دغه یو سوال دی د ټولو پښتنو سره د ټولو دنیاوال.
حبیب الله وایي وژل سوی ورور او وراره یې د کپړو تاجرانو او له 13 کلونو یې له چینه کوټې ته رخت راوړ. په برید کې د وژل سوي 55 کلن تاجر نیاز محمد اوه لوڼه، درې زامن، یوه میرمن او د 26 کلن ظاهر شاه د یوه او درې کالو دوې لوڼې او یوه میرمن تر شا پاته سوه. حفیظ الله شیرانی، وی او ای ډیوه، کوټه.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوه ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نېشنل الیکشن پلان منصوبه یا دغه پلان چې کوم دی نو هغه تیار کړو، خو دغې وروسته تر څه وخته پورې د وسلوالو ډلې خاموشه ولیدل شوې، خو دغه د تشدد لړۍ یو واري بیا پیل شوې ده چې د دې له کبله په دې نږدې ورځو کې ګڼ شمېر خلک ښکار شول. او د بلوچستان د دغه دوو کسانو چې کوم پیښه 13 ورځ په کراچۍ کې د هغوی کوم ژوند له لاسه ورکړی دی، په دغې حق له باندې د ملک دننه په امنیتي صورت حال باندې د بلوچستان څخه د ډیور رادیو خبریال حمید سمسور یو څېړنیز راپور رالیږلی دی. اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
13 ورځ په کراچۍ کې د چین پر سفارتخانه باندې د درو وژل سو وسله والو له لوري د برید په هکله څېړنکاران وایي چې دا د چین پر سفارتخانه او پر سیپک پر دواړو باندې برید ګڼل کېږي. د دوی په خبره سي په ډیر غور او په فکر باندې دا پلان ترتیب سوی دی. سیاسي چړنکار رپی الله کاکړ په دې باب وی
اول واره دی چې په تاریخ کې دوی چې کم داسي حربی یا ټیکټکس دی استعمال د شروع کو چاغه په خوا مذهبي گروپونو استعمال ول لکه خودکشي لکه دا فدایان دا اوس شکم مزاحمتي سلسله د بلوچستانو په دی کې پړل ک ځوانان دي د اغه د په مخ کې ولاړ دي د غپروند حمله چې هم کوم درو ځوانانو کړي دا درې سره پړل ک معلومي را ویډیو چې راغله د انګریزي وای او یقینا دا خطرناک خبر هم د پاکستان د ریاست ته
خو د بلوچستان پخوانی کور کمانډر بلوچستان او پخوانی مرکزی وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر بلوچ پیوی چې دلته وچنایانو ته امنیت ورکول دا د پاوز په لاس کې دی هغه خپل کار په ډیره شت توګه تر سره کولای شي
بلوچستان کې اندر سره د پاکستان کې اندر چاري پورې پاکستان کې کار کوي
ته ودی ته د بلوچستان په نظر باندې مګوره د پاکستان له پلاوه کتنه ورته وکړه چینایان په ټوله پاکستان کې کار کوي کچيري پر دوی باندې هلت بریت سوي وي د دې مطلب دا نه دی چې دا د بلوچستان له ثواب زخه پر دوی باندې کې د ستر سره سوي وي په سلو کې سل پیسه د مجدانو سویاله چې دا خامخه د بلوچستان له ثواب زخه پر دوی باندې دا بریت سوي دي چې دلته د چین دښمنی موجوده ده رفیع الله کاکړ پر مخ زیاتوي چې چین سي په بلوچستان کې د اقتصادي راداري د لوی لاري پروژه او د غډول د نورو مادني وسایلو لکه سندګ او نوري پروژې شدي سختريزه بلوچ وسلوال ل لومړی ورځې زخه د دوی مخالفت کوي دوی خپل وسایلو ته نه یوازې مرکزی حکومت بلکې بارني شرکتونه هم نه پریږدي
دا بلوچ سلایدګي پسند ګروپونه دوه درې ګروپ یا دی پاپس کې یو د بل سره اتحاد کړی دی ځان په دای څو وخت کې مضبوطه کړی دی او وس اراده لري چې دا سیغټي عملی وکړي دی دا د دوی د مضبوطیا علامت دی چې دوی مضبوطه سوي دي او دویم د داشي علامت چې دوی پیسله کړي د چدي د چین خلګ د چین کمپنیاني او هغه متعلقه چې کوم کاریګری وي هغه ک په بلوچستان کې یا بل ځای د دوی وسوسه هغه دی ټارګټ کوي او دا هغه مقصد دا دی چې دوی پیغام ورکول غواړي چې هغه د بلوچستان په سایل وسایل غوتنوي ودیوسي
وبلور ته بیا د بلوچستان د صوبایي حکومت کابینه په کراچي کې د چین د سفارتخاني بریټ په سخت ټکو کې وغندي دوی وویل چې دوی بدل ته و چینایانو ته تحفظ ورکوي د دغه پیش مسولیت د حکومت لوري لغوسوي بلوچ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن آرمی په سر اخستی وو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري ډیو ټلویزیون کوټا
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
وایس اف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه دا قدر مناوریدونکو ډیره مننه کوم چې مو سره ملګری یې او پراتلونکو برخه کې به هم یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې تاسو باندې کوم سره ملګری اوسې یو سم د پاکستان د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودري ویلي چې د تحریک لبیک ډلې مشر خادم حسین رضوی په حفاظتي بند کې اغستی او ملمستون ته منتقل کړي هم دی د دغه ترڅنګ د تحریک د مشر د نیولو سره سم د دغه ډلې د نور ګنشمیر غړو د نیولو ګامونه هم غستل شوې دي په دې اړه پوره تفصيل لري د اسلام آباد ناظم خبريال پیر ولایت شاه
د لاهور انتظامی لخوا جاری کړل شوی اعلامیې تر مخه د تحریک لبیک مشر دستر محکمې لخوا عیسائی زنانه آسیه بیبي خوشی کولو پریکړه په سر اولس را پارولو هڅه کوي ځکه حکومت خادم رضوی امنیت ته خطر جوړېدو په سر درې ایم پی او نومې قانون د لاندې په حفاظتي ولکه کې اغستې دي د پنجاب د کورنو چارو وزارت نوټیفیکیشن یا لیک شوی امر تر مخه خادم رضوی په شمول ګرد صوبه کې د یادې ډلې په لوی شمېره کې کارکنان گرفتار کړي شوی دي او خادم رضوی د فعالین براتلون کې یوې میاشتې پورې بندیوان یا حکومتي ولکه کې ساتلی شي د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری هم د یو ټویټ د لارې خادم رضوی د گرفتاری او د سرکاري مهمان خانې ته رسولو په خلې کړې دي. خو ورسره فواد چودھری دا هم په ګوته کړې چې د خادم رضوی د گرفتاری د آسیا بیبي خوشی کولو پریکړې سره ستړاو نشته دي. د تحریک لبیک د ممکن غبرګون مخه نیولو په ترڅ کې د پنجاب حکومت ګرد صوبه کې دفعه 144 نومې قانون د لاندې غونډو باندې بندیز لګولې دي او د پنجاب په شمول ګرد هیواد کې د تحریک لبیک په مرکزونو باندې شوي حکومت کاروایو کې د زرو نه زیات فعالینو د نیولو اطلاعات دي. دا په داسې حال چې په روستو کې د سترې محکمې لخوا مذهب سپکاوي باندې تورن عیسائی زنانه آسیه بیبي خوشی کولو پریکړې په ضد تحریک لبیک یو ځلې بیا ټول هیواد تړلې وو او دغه احتجاجونو په محل نه یوازې ملکي معیشت او عام ولس ته په لویه کچه مالي زیان اوړېدلې وو. خو د تحریک لبیک مشرانو د آسیه بیبي خوشی کولو پریکړه ورکوونکي قاضیانو د وجنې او فوجي کمانډرانو باندې د خپل سر لښکر په ضد د راپاسېدو غږ هم کړی وو او د دې وروستو د واکمن تحریک انصاف ګوند او تحریک لبیک ترمنځ شوی تړون په سر مرکزی حکومت باندې تندره وډلې تر ټیټېدو تورونه لګېدل او وتلې قانوندان قاضیانه روای چې د تحریک لبیک مشرانو باندې یوازې د 3 ایم پی او قانون لګېدل ښایي چې دا اوس هم د ریاست نازولې دي.
د 3 ایم پی او غوښته ډېر معزز هغه خلکو لپاره وي هغه سوفنس خو نه کوي خو هغه راتلونکي وخت کې امن ته خطر پیدا کولی شي او دغه وجه ده چې دا کسان بعض وخت سټاسیونو کې بعض وخت جیل کې بعض وخت خپل کور کې ساتل کېږي. وایي نه مجھ دا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے چا په مشورې زموږ کېږي او دا مزید وی آئی پی چا دونکو په سم وجه چې دا نور پرونه خبر ده چې سپریم کورٹ دا سپورٹ کوي چې د ریاست کې چې څوک ریاست قانون ماتي اداري ګوریت په چلیږي که دا ریاست ریټ په چلیږي نو څو ښکاري دا چې ریاست هم دا مني چې دا ریټ په چلیږي.
تیر کال ختم نبوت قانون کے بدن پزد ہم تحریک لبیک پایتخت اسلام آباد کے احتجاجی ناستہ کڑے وا او بیا د فوز لخوا د دوی په ضد طاقت کارولو نه انکار رستو د اغه وخت واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د ډلې سره په یودا سي لوزنامه مجبور شي و چې اعلی عدلیه ورته د ریاست ټیټیدل ویلیو او که څه هم بیا سترې محکمې د دغه قضیې از خود اوریدنه فیصله محفوظه کړې ده. خو دوه کسیزه بینچ د حکومتي ادارو نه سپیناوی غوښته چې تندروي او اړې ګړې کې ککړ تحریک لبیک ته په کم اساس د یو سیاسي ګوند درجه ورکړې شوې ده او اعلی عدالت د فوزي استخباراتي ادارې ISI قانوني اختیاراتو په اړه هم د حکومت نسبیناوی غوښتلې دي. بلخوا د خالی پروز لاور های کورټ هم خادم حسین رضوی او تحریک لبیک مشرانو په ضد د بغاوت کاروایی پیل کولو خواست باندې خپله فیصله محفوظ ساتلې ده. د خادم رضوی او تحریک لبیک د فعالینو په ضد کاروایی په سر ټولنیز رسنیو کې هم غبرګون په لیدو کې راځي او زیاتره خلک پکې دا رایه ورکوي چې که د حکومت زړه وو او کنه خو اخر خادم حسین رضوی گرفتاره کړه. په دې اړه عمر بټو خپل ټویټ کې لیکي چې خادم رضوی د نیولو په ضد ټول هیواد کې احتجاجونه کیدی شو پاکستانیان دې بلې چوټې ته تیار اوسي. عبدالله خان نومیتن په خپل ټویټر لیکي چې حکومت ته د خادم رضوی غونټې فتوی مدام بندیوان ساتل پکار دي. سرګند دي وی چې درې ایم پی او قانون د لاندې حکومت زیات نه زیات تر د درو میاشتو پورې خادم رضوی په خپل حفاظتي ولکه کې ساتلی شي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
مریخ تا کم چی سیاره دا هغه تا د کم چې بے پائلٹ دغه کې بے پائلٹ چې کم روبوټس دي یا ورته چې کم جازونه ویل کیږي یا شیپس ته ویل کیږي هغه چې کم تر دې وخت پورې لیږل شوی دی په دغه کې ځنې د هغې ځای خپل عکسونه هم اخیستي را لیږلي دي او د امریکا حکومت لخوا یو بل داسې کوم پلان ساینسپوهانو تیار کړی چې همدغه مریخ ته لاړ شي او د هغې ځای څخه نوي معلومات ترلاسه کړي. په دغې د ډیوه ریډیو په دغې د وایس آف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار رباب مدلی وړاندې کوي.
د ګل یا دوشنبه په ورځ به امریکا مریخ ته روبوټ ورلیږي. د دې روبوټ درې خپېدي او حرکت کوونکي یو لاس هم لري. دا د امریکې د خلایي چارو د ادارې ناسا انسایټ میشن یو اهم ګام دی. د دې میشن ټوله خرچه شاوخوا یو بلیون ډالره ده. د ناسا انسایټ پروجیکټ مینیجر ټام هافمن وایي د دې لپاره یې د ډېرې مودې نه تیاری کوله. موږ مریخ ته د اوو میاشتو راهیسې تګ راتګ کولو. موږ به دغو سفرونو کې د لارې د سمولو مشکونه کول. موږ غوښتل چې په هلا کې داسې کرزې معلوم کړو د کوم ځای نه چې موږ کولی شو چې په مریخ باندې د خپلې خوښې په ځای دا روبوټ کوز کړو. د ناسا چارواکي وایي مریخ باندې کوزیدل هر وخت خطرناک وي. د ګول یا دوشنبه په ورځ ترسره کیدونکې میشن کې به د ټولو ګرانه برخه هغه شپږ منټه وي په کوم وخت کې چې خلایي ګاډی روبوټ په مریخ کوزوي.
زه چې یو ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنګزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زما نوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دیبا یو سات خبری خبرونه ده. اوس هم تاسو تفصیل باندې کو د خیبر پختونخوا حکومت د پخوانی قبایلی سیمو لپاره جوړ کړی شوی عارضي قوانینو پر سر د پیښور های کورټ فیصله خلاف سپریم کورټ کې د اپیل کولو فیصله کړې ده. د پیښور های کورټ د پخوانی قبایلی سیمو لپاره پر ځای کړی انټرم ریګولیشنز د ملکی آئین خلاف ګرځولی. په دې حقله نور تفصیل راکوي زمونږ خبریال ارشد مومن.
د خبر پختونخوا حکومت کابینې د پخوانی قبایلی علاقو لنډمهاله قانون د پېښور هایکورټ فیصلې پر ضد سپریم کورټ ته د اپیل کولو پریکړه کړې ده. د پېښور هایکورټ ویلو د 15م آئینی ترمیم وروسته قبایلی علاقې په خبر پختونخوا کې زم شوي او هلته د ډیپټی کمشنر او اسیسټنټ کمشنر د فیصلې کولو اختیار یې غیر قانوني ګرځولی وو او د صوبای حکومت نه په دغه لړ کې په 10 ورځو کې ځواب غوښته وو. خود خبر پختونخوا ایډوکیټ جنرال عبداللطیف یوسف زیوای لا هم په قبایلی علاقو کې پولیس نظام او نور عدالتي دانچه نه ده موجود او دغه لپاره ورته وخت پکار دی.
هلته کې قانون بالکل کوم صوبی قانون دی او هغه ځای د پاره قانون دی او هغه دا هیڅ مشکلات دا دي چې هلته موږ عدالتونه بوتلل مشکلات زموږ دا دي چې هلته پولیس سټیشن نه جوړول دي. هلته کې پولیس فعال کول دي. پولیس به انویسټیګیشن کوي انکوایریان به کوي اوسه
د پېښور هایکورټ فیصلې وروسته د خیبر پختونخوا صوبی قانون وزیر سلطان محمد خان دی وته ویلو چې قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام غځولو ته تیار دي خو تر دې دمه په دغه لړ کې کوم عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د خیبر پختونخوا حکومت په نمایندګۍ د وزیر اعلی آی ټی سلاکار کامران بنگش وایي صوبای حکومت د پاټه مرجر په لړ کې سنجیده ګامونه پورته کوي او زر ده چې په ډیرو مسلو باندې قابو ومندل شي.
جی بالکل، کابینه چکم لحاظ سره سنجیدګۍ سره په دې باندې 2 غنټې بحث وکړ شو د کابینې د اړخه. نو دا غینه خدا ظاهره کیږي چې زموږ صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت په دې حق لبانې ډېر زیات سنجیدګۍ سره غور او فکر کوي او پورا په دې باندې سیریس دي چې دا به زر تر زره د مرجر به خپل منطقي انجام ته ورسیږي او چکم انتظامی امور دي هغه به صوبایي حکومت ترلاسه شي. په دې حق له ډېر زیات تفصیلي بحث مو شو بل ورځ د کابینې په اجلاس کې. نو هیله لرو چې را روان اجلاس چې کوم دی په هغه کې به د چکم قبایلی زمفل داغي د پاره به یو جامع منصوبه بندي وکړي شي او هغه چکم د کابینې سفارشات دي هغه به وړاندې کړي شي.
د قبایلی سیمو وکیلانو په خوانی مشر اجاز مومن وای په قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتو ټول اختیار صوبایي حکومت سره دی او کولی شي چې پولیس او عدالتي نظام په سمدستي توګه ور وغځوي.
مطلب د خبرې دا دی چې سپریم کورټ ته تګ د دې فیصله باندې دا ډېر زیات دی که سپریم کورټ دوی ته اختیار ورکو د لاندې کمشنری ای جی آر د لاندې کوم زور عدالت ته هغه به دوباره کار شروع کی ټریبونل به دوباره کار شروع کی نو څه فائدہ مونږ تراله قبایلو ته څه فائدہ رااله چې مونږ د عدالتي سیستم به ما غزور په زور باندې وي.
قبایلی سیمه د پنځشتم عینی ترمیم وروسته په خبر پښتونخوا کې شامل کړی شوې دي او ایف سی آر قانون ختم کړی شوی دی. خو دغه سیمو کې د پاټا انټرم ریګولیشن په نوم لنډمهاله قانون پرځای شوی دی. د کومې پاړه چې سیونکی وایي چې د ایف سی آر قانون نه هم سخت دی. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شپانه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا دیوا رادیو باور کوي.
دیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای پیخور یونیورسٹی پر ایریا سٹڈی سینٹر کے دا مرکزی آسیا او د سویلی آسیا د کلتورونو د دستورونو په حق لبانے او د ژبو په حق لبانے په ادب باندے دغل تک مطالعہ کی گی دغل تک سیڑنی کی گی په نزدیو کې لنډمهاله پروګرام شروع کړی شوی دی چې پکې د پښتو ژبې د چینایي ژبې او د روسي یا د روس د کومه ژبه چې ده د هغې په حق لباندې دغل تک ښوونه کیږي زده کړه کیږي. د ډیور ډیو خبریال مدثر شاه په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی ورته تاسو پام راګرځو.
د پیښور پونتون ایریا سټڈی سنټر د مرکزی آسیایي هیوادونو ترڅنګ د چین او روس په سیاست، اقتصاد، ژوند جواک، کلتور، ژبو او نور ورته موضوعاتو سیړنې او مطالعه کوي او تحقیقونکو لپاره ضروری ده چې دوه ژبې لازمی زده کړي چې پکې پښتو، تاجکی، ازبکي، دری، چینی او روسی ژبې شامل دي. خو یاد مرکز نږدې ورځو کې د لنډې مودې د پښتو، چینی او روسی ژبو یو پروګرام د هغو تنالو لپاره شروع کړی دی کوم چې بیخي په دغو ژبو نه پوهیږي. د مرکز منتظم مینو ڈیوا تاویل چینی جب لپار دو او پختو جب لپار پنزوز د کون کو داخلی اخستی او درسونه شروع شوی دی او دای کی یواد تپ د دریم کالز د کون کی کنزا ارشد د هری پور اوسیدون کی وای روختون کی زیات تر خلق په پختو جب غگیږي خو زپ نه پو هیګم نو زکه می د دې کورس انتخاب کو
سیٹسفائنگ کیونکہ لاسٹ 3 ایئرس سے میں پشاور میں ہوں لیکن مجھے اتنی پشتو نہیں آئی جتنی مجھے ایک منتھ میں یہاں سے سیکھنے کو ملی. لائک میں کانفیڈینس سے بول بھی سکتی ہوں اور ورڈس بھی یوز کر سکتی ہوں جو سر سکھاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو سر لائک پراپر ایک کلاس میں ہمیں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں تو وہ میرے لیے بینیفیشیل.
وایزه د تیرو دریو کالو نه پیښور کیم خو دومره پښتو مې زده نه کړه څومره چې دی یوه میاشت کې په پوه شوم او دا ماته ډیره ګټه راکوي. او د پښتو ژبې استاد ډاکټر محمد علي دین اخیل وای د دې یو سمستر سرټیفیکیټ پروګرام نه پس موږ د ډیپلومې پروګرام شروع کولو اراده هم لرو.
بنیادی طور زمو فوکس خو په هغه خلکو باندې چې چاله پښتو نه ورزي چې هغه پښتو زده کی خو ورسره ورسره ما چې د پښتنو مینې ته هم وکتل چې را داسې ډیر اسٹوڈنٹان لگ دا انجینئرنگ یونیورسٹی نا دا ایڈورڈس کالج نا دا پشاور یونیورسٹی دا مختلف ڈپارٹمنٹ نا اسٹوڈنٹس راغ لو او اگو مختلف چیئر منگ پدی پروگرام کی داخل شو اگر پختانو اگو پختو خبری کولی دا دی پی خور مردان چار سدی سوابی دا دی زیونو خلقو نو وز پا مستقبل کی منگ دا ارادہ لرو چی منگا دا یو کال اگر دا پختو ڈپلوما چی کم دا چی دا غیر دا پارا ما کورس ڈیزائن کھڑے دے اگر اکیڈمک کمیٹی منظور کھڑے ہم دے
زیادہ دی پروگرام کی منسر د چینی و اسی دن کی جنئی ہم شامل د خو اس پر رسختو تلی او دسمبر کے واپس راضی. د غرض د ایریا سٹڈی سینٹر یو بل استاد پروفیسر ڈاکٹر شفی وائی کل نہ چمنگ دا پروگرام اعلان کرے دے د نور ہے وا دن اسی دن کو ہم دے کے دلچسپی خود لے دا
دمر خر رسپانس ملا شو زو خپل ډیر خوشحال شم چې مونږ لا د بارو ملکونو نه لکه د روس نه د جرمنی نه التکه هغه کوشش وکړو د دلته کې زمون چې کومه پروفیسر دا د سره په نت باندې هغه وکړو کانټیکټ وکړو وی چې را مخه انټرسټډ یو هغه خپلې مسلې دي مثلا کې دې شي چې د روس خدا هغه وشي یا چې کومه څه سټوډنټس دي دوه درې هغه دا ویزې میزې مسلې دي دلته نه ډایرکټر صاحب هغه لغه ور کړی دا پرمیشن چې را وې اډمیشن وکي
او زیاتای ک یو خو د دې پروګرام په سبب خارجي سیډونکو ته سیډونو کې اسانتیا تر لاسه کیږي نو بل خو ور سره د ځای او سیډونکو د جبه ضرورت هم پوره کیږي او ژوند کې د پرمختګ لارې خلاصي شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیبا پیښور
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د با خبر خلکو سره وګیو
د پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بولئ
د راکیا نوابري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
سف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده او اوس هم رپورت کې به تاسو واوري چې د ریل به مرکزی وزیر شیخ رشید چې دی هغه پیښور ته دورې په ترس کې د ریل به یو پراخ نظام په پیښور کې او بیا د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د غزولو په حق لا وینا کړی ده او زیاته کړی ده چې صوبه کې دغه د ریلوی نظام چې دی هغه د چین او پاکستان د لوی راهداري د پروژې یو برخه ده په دې اړه نور تفصیل لري عبدالرزاق په دې ویډیو رپورت کې
د پاکستان ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید ویلی دی چې خیبر پختونخوا کې ریلوی نظام خکول لپاره تیزی سره کار روان دی او د صوبې عام اولس د اسانې په غرض راتلونکي میاشت دوران به د رحمان بابا اکسپرس افتتاح کوي پیښور کې خبری غونډې ته وفاقي وزیر شیخ رشید ویل چې د رحمان بابا اکسپرس ګاډي شروع کېدو سره به د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو غریب او مزدورکار خلک په مناسب کرایه سره د ملک نورو برخو ته تګ راتګ کولی شي
ہم کم سٹاپ کے ساتھ کم وقت کے لیے اور مناسب نرخوں پر ایک ٹرین کا نئی ٹرین کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پشاور کے لوگوں کو جہانگیرہ کے لوگوں کو اور چارسدہ کے لوگوں کو اٹک کے لوگوں کو سہولت ہوگی اس کا ٹکٹ بھی مناسب رکھیں گے باقی ہم نے 100 دنوں میں اپنی 10 ٹرینیں مکمل کر دی ہیں
حغیزیا تکڑا چې د پیخور نتر ټکسلا پوری سفاری ٹرین شروع کول لپاره تک لار وزکل شوی دا د یو سوال په جواب کې د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید ویناوا چې د پیخور نتر تورخم پوری کم ریلوی لائن انګریز دوري حکومت کې غزول شوی وو هغه د سیلابونو لواجې خراب شوی دی او موجوده وفاقي حکومت منسوبه لري چې د ریلوی لائن د ضلع خیبر شلمان سیمې پوری فعال کړي
سفاری ٹرین پشاور والی اور سفاری ٹرین میوزیم سے ٹیکسلا تک دونوں چلانے جا رہے ہیں لیکن اس کا ہم ابھی انیشیلی ہماری 25 دسمبر تک ہم اس کا ٹینڈر ونڈر دے کے ہم وہاں شاپس بھی کھولنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے پشاور سے لنڈی کوتل 1.8 بلین روپیز چاہیے وہ سیلاب میں بہ گیا ہم ایک نئی لائن پہ اسٹڈی ہم نے شروع کی ہے کہ پشاور ٹو وایا کیا کہتے ہیں شلبان ویلی اور کیونکہ تورخم کے ذریعے بہت سارا سامان کل ہم نے ای سی سی سے پاس کیا ہے کہ وہ آ رہا ہے کاٹن کا ہم اس کو بھی اٹھانے کی کوشش کریں گے اور میں نے ان کو کہا کہ اپنا فریٹ بڑھائیں
د پیخور سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز صدر فیض محمد وائس آف امریکا ڈیوا نیوز ته وویل چې د پیخور نتر تورخم پوری ریلوی لائن دوباره جوړېدو سره به گاونډي هیواد افغانستان سره تجارت کې نور هم زیاتوالی راشي او د دې فائده به نه صرف عام تاجرانو ته وي بلکې حکومت ته به هم د ټیکس په مد کې منافع رسي
ٹریڈ حوالے سرا دا ٹریک چکم دا فردر ایکسٹینڈ ہو کی تورخم اور بیا جلال آباد پورے بیا خمنگ تب ڈیر فائدہ رسی گی ورچ دا یو فردر یو پکے راضی مین آف ٹرانسپورٹیشن بائی روڈ خروان دا کلا روڈوں خراب شی اور کلا دہا ٹریفک جیم شی نو دا ریلوے ٹریک سرا ڈیر فائدہ پر رسی گی بولے جی آلریڈی ٹریک لینڈی کوتل پورے خطرے دا اوس خو زما خاطر لگا نگداش نه شوی نو غلک ډیر دې کې مات دا اگر ریپیر شي او دا مخکې لاړ شي نو مونږ ته فائدہ رسیدې شي ولې چې ریلوی د دې کاست کم دا
یاد دی وی چې پاک افغان لار باندې واقع ریلوی لائن په کال 1915 کې مکمل کړ شوی وو او په اخیری ځل کال 2005 کې په دې ریلوی ټریک باندې سټیم سفاری ریل گاډي سفر کړی وو ولی روستو دغه نه د سیلابونو له وجې دغه ریلوی ټریک ناکاره شو د خپل همکار هاشم علي سره عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور زما دا پوخ یقینو چې په عظیم
افغانستان کې ازادۍ او مرکبا زانتا یو لار خوخوم ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونې ته نیخ پنې غا د واشنگتن ډي سي نه غواګي د خزو د حقونو لپاره غک پورته کونکو ادارې اورت فاونډیشن لوخوا ویل شوې دي چې په تیرو یو لسو میاشتو کې په بلوچستان کې د غیرت په نوم باندې یو 50 خزي او 25 سړي وژل شوې دي په دغه حق لبانې د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي
مبارزه کوونکی داورت فاونډیشن مشر اشپاک منګل او د بشری حقوقو د پرمختیا د ادارې اسیسټنټ ډایرکټر رخصانه بلوت په ګډ خبری کانفرنس کې وویل
بلوچستان میں پچھلے 11 ماہ کے دوران تشدد کے 138 واقعات ان واقعات میں 51 خواتین قتل اور 25 مرد قتل ہوئے ہیں
سی دروان کال په 2013 کې په تیری ولس میاسو کې دلتا په بلوچستان کې د شذو د تشدد یو سل اته ډیر سپیش رامنځته سوی دی په دوی کې یو 50 شذي 25 نارینه شامل دي د عورت فاونډیشن لوري وویل سو
جسمه سے 30 خواتین او 19 مرد غیرت کے نام پر قتل ہوئے
چې ډیر شذي او 19 کسان بیا د ننګو ناموس او د غیرت په نامه باندې وژل سوی دي د دوی له خولې سي د غیرت په نامه باندې وژل سوی ټوله د خپلوانو له لوري چې په دوی کې د شذو مړونه ورونه شامل دي او دا ټوله هغه راپورونه دي چې په تانو کې ثبت کړل سوی دي
کوم چې د سند سره زمیش د درې سلو ډیسټریکټس دي په هغه ځای کې د اونر کلینګ واقعیت څخه کوم چې ډیر ځات تخصص نه هم دي اونر کلینګ چې دی هغه به په بهتره طریقې باندې ټکل شي ولې دا سزا چې دا هغه ډیر سخت ده د نوي قانون په مطابق باندې مسله دا ده چې دا قانون چې کوم اویرنس دی هغه تر عام خلکو پورې نه ستاسو
دا عورت فاونډیشن له لوري وویل سو سپار له شوزو بیا د کورنۍ شخړو له سبب زخه خپل ځان په خپل وجلې دي ډیر له شوزي ترشتول سوي دي پر دوه باندې بیا تیزاب غرزول سوي دي د شوزو د حقوق لپاره مبارزه کوونکې عورت فاونډیشن وویل چې له 2009 زخه بیا د 2013 د نومبر تر میاشتې پورې دلته د تشدد په بیلابیلو پیښو کې نه نیم سوه شوزي له جنسي تیری سره هم مخامخ سوي دي داورات فاونډیشن له لوري وویل سو سی په 2014 کې دلته د شذو د تشدد په ضد باندې بلوچستان اسمبلی قانون هم منزور کړی دی خو پراغه باندې د عمل نه کېدو له سبب زخه هر ورځ د شذو د تشدد پیښې زیاتېږي
بلوچستان میں اپنے مهم کا آغاز 25 نومبر سے شروع کریں گے خواتین کے حقوق کے حوالے سے زیادہ آگاہی ملے
عورت فاونډیشن وویل چې حمله دغه کبله دوی د شنبې له ورځې څخه د ښځو د حقوقو لپاره په خلکو کې د خبرتیا د خورولو لپاره د 14 ورځو کمپین پیل کړی دی
چې دا ټایمز مشه دي په ډیسیژن میکینګ کې په فیصله کوونکو کې دوی ډیر شاته دي دا غو مین وجه دا ده چې دوی اقتصادي تور باندې چې دوی خود کفیل نه دي
نو ځکه چې هغه فرستریټ سي هغه جذبات خپل غ کنټرول چې هر څومره کنټرول کې نسی جن کنټرول کېدای او دا ټیم شوز د پاره اساس بیس د سړیانو د پاره هم جاب اپورتونټیز نستا هغه هم ټیک ټاک د فرستریشن شکار دي هغه فرستریشن را سي خپل پر کور کې باسي او مظلوم پکور کی چی هغه دا ټیم شزه ده ځکه چې جګړې راسي خبرې تر طلاق را ورسي چې خبرې تر منډو را ورسي چې به زدا کور پرې د منډه کم
اورات فاونډیشن له سیاسي ګوندونو زخه هم غوښتنه وکړه چې دلته د کوچنیو نجونو د ودو د مخنیوي لپاره د خپل رول ولوبوي اورات فاونډیشن دا خبره هم کوي چې د بلوچستان په شمول په نورو صوبو کې د هم صوبایي کمیسون دی پرانستل سي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهره دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاہ دے زبہ کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
دونکو کتونکو د دیو خبرونې چې دی هغه تاسو د ماخام لخوا در د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي او په دغه کې زموږ خبرونه چې د 12 بجو پورې راتلونکي پروګرام دی های فایو نو نایلا محمد وکیل خان په ګډه باندې یو خوندور خبرونه یو ری بیا تاسو ته وړاندې کوي نو موږ سره ملګری اوسئ د دغه ترڅنګ زموږ ریپورټونه مرکه او چې کوم معلومات دي په سوشل میډیا باندې هم تاسو زموږ سره ملګری کېدئ شي او دغه ماتونه تاسو استفاده غستلی شي موږ په ټوئیټر انستګرام یوټیوب او فیسبوک باندې د هغې لپاره چې څنګه موږ سره ملګری شي @voadiv دا زموږ پته ده نو اوس هم په پاکستان کې د سرو زرو بې چې دی هغه س ډول باندې دی او دا په داسې چې نن سبا په بازار کې د پخې تولې چې کوم نرخ دی هغه شپږ شپې ته زره دی نو خریداران او بیا په بازار کې د دې خرصوم لري په دې حق لا پوره تفصیل راکوي احسان محمد خان
د سرو زرو په بازار کې به پاریانوي دغه په پاکستان کې تاریخي توګه تر ټولو چته بیا ده خو د دې بي زیاتې دو سره سره د سرو زرو غوښتنه کې هم زیاتواله لیدل کیږي د پیښور د سرو زرو د کالو یو دکاندار افضل احمد پوینا دا وخت چې د یوې پخې تولې بیا شپږ شپې ته زره او شپږ سوه ته رسیدلې د دې سره یو خوا چې په ورکوټي کچه دکانداري کمه شوې نو بل لوري د ودونو کوجتنو د پاره کالي اغیستونکي هم د یو مشکل سره مخ شوي
خوشحالی زمو کار بالکل حساب شي چې کوم عام ولسته چې کوم عام خلک دي دغه خلک مون سره دی لین لین نکړي ځکه د وسنه بهر شي غیبیا مون نه سودا غنه نه ني او چې کوم انویسټر دی دا کاغذ کا زرګر په سپیس کې یا غد چې د بل څه کاروبار کوي هغه سره په کور کې عام پیسې پرتې دي نو هغه لپاره دا شی فائدې کوي
یو خو چې په عالمی بازار کې د سرو زرو په بیا کې کمی راغلي خو د پاکستان د سرو زرو په پاریانو د یوې کچه تولې بیا د 300 روپو ناسافي زیاتوالي ورستو درې شپېته زره او وسوه روپو ته اوچته کړې. ماهران وایي د سرو زرو د دغه اوچتې بیې باوجود لوی تاجرانو او په لویه کچه پانګې اچونکو د سرو زرو توخه کولو یا د ځان سره ایسارولو کار روان کړی، ځکه چې د سرو زرو بیه په را روان وخت کې نور هم زیاتېدای شي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر زلاکت خان په وینا، په داسې صورتحال کې ګټه یوازې لوی تاجرانو او پانګې اچونکو ته رسیږي. په دې هکله نوموړی زیاتوي،
یو غټه وجه چې کومه ده نو هغه دا چې د دې ورځو کې ودونه سیزن دی، یو وجه خو دا هم کېدی شي. بل وجه چې څنګه مخکې دا رپورټس چې دي پای کې دا وایي چې یاره آی ایم ایف دا پیشنګوی کړی دی چې یاره را روان شپږو میاشتو یا اوو میاشتو کې به دا پاکستان کې د افراطي زر یا انفلیشن چې دی دا به څه تقریبا 14% ته به دا رسي. نو خلک دې ته ګوري چې د روپیا ویلیو به بیا نور هم کمیږي، نو هغې دا چې یاره په دا کمې پیسې دي سره په کورونو کې یا په بینک اکاؤنټ کې همداسې پرتی دي، په دې باندې سونه واخلي او را روان ورځو کې هغې دا ایون دا دې دا صراف اسوسیشن چې کوم دی هغې ما اوریدلی دي چې خرسول پرېښي دي نن سبا چې یاره را روان ورځو کې سونې پرایس نور هم سیوا کېږي.
د جولای نه تر ستمبر درې میاشتنۍ موده کې چې د شماریاتو ادارې تر مخه د افراطي زر یا په بازارونو کې د سوداګانو په بیو کې زیاتوالی کچه 15.8% لیدل شوې، خو بیا د ځینې راپورونو تر مخه د عالمی مالیاتي ادارې IMF د وړاندیز تر مخه دغه کچه جون 2019 کې 14% ته رسیدلې شي. د سرو زرو دغه بای تاریخي اوچتوالی په داسې وخت کې لیدل کیږي چې پاکستان له لوري د اقتصادي کړکیچ څخه وتلو دپاره د آی ایم ایف سره خبرې اترې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
داسې یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات کړي.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د کال 2001 د 11 ستمبر د حملو ورستو د ترهګرو او د تونلارو د شمیر د راکمېدو په ځای د سو چند زیاتېدو په موضوع د امریکای د نامتو سیاستدان د اریک شمیټ یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د 11 ستمبر د حملو په وخت چې په ګرد دنیا کې څومره جنگیالي تونلاري او ترهګر په خپلو ناولو عملیاتو کې اخته وو، نن ورځ د هغونه یو په سلور د القاعده او د دولت اسلامیه سنی مسلک جنگیالي په دنیا کې مختلفو ملکونو کې خپلو کارونو کې اړم دي. د دې مطلب دا شو چې تقریبا او یو ملکونو کې 2.5 لک سلفي مسلک جهادیان په جهاد کې اخته دي چې زیات شمیر په شام، پاکستان او افغانستان کې دی. په دې حقله واشنگټن کې د اهمو او بین الاقوامي مطالعو د مرکز یو رپورټ هم خور شوی دی، په کوم کې چې ویلې شوی دي چې د تونلارو او جنگیالو په حقله د اهمو مطالعو د مرکز د دې رپورټونو بنیاد د کال 1980 په حالاتو او واقعاتو دی، او دې نه صفا معلومیږي چې جهادیان او جنگیالي څومره قوت او استقامت سره نور زیات راپورته شوي دي. هر کله چې د دوی د مخنیوي دپاره د امریکې او د اتحادیانو کوششونه او پالیسۍ ناکامه شوي دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې دې رپورټونو دا خبره هم ښکاره ده چې ترهګر ګوندونو د عراق او شام په خپلو مضبوطو سیمو کې د ماتې خوړو باوجود په سوشل میډیا او نورو ذریعو خپل نظریاتي پرچار په کامیابۍ سره جاری ساتلی دی، او د ګوریلا جنگ لپاره ځان له برحاله چندې راغونډۍ او نوي جنگیالي برتی کوي. د دې رپورټونو یو لیکوال سیت جی جونز ویلي دي چې په دې ترهګرو ګوندونو کې داعش او القاعده په سمندر پورې پرتو امریکنیانو باندې حملې کول غواړي. دا د دې خبرې ښکاره علامتونه دي چې ترهګري لا ژوندی ده، او دا چې امریکنیان باید چې بېغمه کېږي نه. اریک شمیر خپل مضمون کې زیاتی بې شکه چې غربي ملکونه د ترهګرۍ د بنیادی سببونو په تابعیا کولو کې پاتې راغلي دي، ځکه چې د ترهګرو نه ختمیدونکي بهیرونه د غربي ملکونو دننه ورمات دي. په رپورټ کې غربي ملکونو له مشوره ورکړی شوې ده چې دوی دې د ترهګرۍ ښکار ملکونو سره ټینګ ودرېږي. مضمون کې خبرداری ورکړی شوې ده چې افریقي او مشرقي وسطانه د امریکنو فوجونو په وروستو کولو به ترهګر ډېر خوشحاله وي او دا به ځان له یو نعمت وګڼي، ځکه چې صدر ټرمپ روس، چین، شمالي کوریا او ایران نه د ممکنه خطرو مخنیوي ځان ته د ټولو نه اهم کار ایښو دی دی. اریک شمیټ نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د امریکې د شریکو فوجونو مشر جنرل جوزف اف ډنفورد جونیئر د خالی په ورځ د امریکې په هیلیفیکس کې د سلامتیا یو کانفرنس ته خپل تقریر کې وویل چې د داعش او د نورو سلفی جهادي ډلو خلاف جنگ نه د لاس په سر کېدو سوال نه پیدا کیږي. خو د براون یونیورسټۍ د بین الاقوامي معاملو واټسن نومې ادارې تیره هفته خپل یو رپورټ کې لیکلی دي چې د جهادي ډلو خلاف د جنگ جاری ساتلو به امریکې له لوی قیمت ادا کول وي. واټسن اداره لیکي چې د کال 2019 تر اکتوبر پورې به د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکې اخراجات 15.9 تریلیون ډالرو ته رسیدلی وي.
قدرمنو اوریدونکو اغتونکو، سم د خبرونه په اخر کې تاسو ته تفصیل لرکو د کرکټ د لوبي ټي 10 ټورنمنت چې شارجه کې د سندیز او بیا د پښتون ټیمونه چې دی هغه یو بل ته مخامخ شوي. اوس نتیجه ده د دې لوبي اشفاق
بالکل داسې ده چې د ټورنمنټ په نهمه مقابله کې پښتون چې کوم دی نو هغه سندي استماتې ورکړې ده. د پښتون کپتان شاهد خان اپریدي د ټاس ګټلو نه پس بخنه غواړم هغه ټاس وبایله. د مخالف ټیم چې کوم دی نو کپتان هغه شین واټسن هغه ټاس وګټه او دغه شانته کې پښتون ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د پښتون لخوا 110 رنزونه په 100 اوورونو کې هغه هدف ورته کېښودی شي چې پکې فلیچر یا دوکم او یا رنزونه په کولو باندې د ویسټ انډیز یو پلیئر دی. په 29 بالونو باندې په دې کې 15 چکی 4 شپږ چکی شاملې وې. بیا د افغانستان شفیق الله شفیق 44 رنزونه وکړل په 14 بالونو چې پکې 4 چکی او 4 چوکې شامل وې. دغه شانته کې دغه مقرره هدف ته په رسیدو کې د مخالفه ټیم سندیز لخوا چې کم دی نو هغه صرف 129 رنز وکړه شو. لغې ټیم کې د ټولو نه ښه سکور چې کم دی نو پریرا وکړه. تیسارا پریرا د سریلانکا آلراونډر دی، هغه 40 رنزونه وکړل چې پکې 8 چکی شاملې وې. چوکا پکې وه هم نه وه. او شین واټسن د آسټریلیا چې کم آلراونډر دی هغه پکې په 14 بالونو باندې یو کم 10 رنزونه د 2 چکو او د 3 چکو په مرسته باندې وکړل. او دغه شانته کې د پښتون چې کم دی نو هغه دا میچ وګټه په ټورنمنټ کې. زما خیال دی دا وخت په خپل ګروپ کې پښتون چې کم دی اوس دویم نمبر ته د ګټې سره راغلی دی. بل خو ته مقابله دا وخت کې چې کم روانه ده نو د پنجاب لیجنډز او د دغې ترمنز بنگال ټایګرز ترمنز مقابله روانه ده. د بنگال د بخنه واړم د دغه چې کم دی نو د پنجاب لیجنډز کپتان لوک رونکی چې د نیوزیلینډ وکټ کیپر دی هغه ټاس وګټو خپل د بیټنګ فیصله وکړه. او دغه شانته کې د تیری ورځې مقابله هم د دې ډیره بې خونده مقابله شوې او مخالف ټیم ورته 100 او 100 نوي رنزونه کړیو. په نن ورځ باندې بیا د دوی ټیم ډیر زیات خراب شو، صرف 100 او 100 رنزونه په 100 اوورونو کې وکړل. او د هغوی ټیم 9 کسان آوټ شول او د هغوی په ټیم کې 3 رنزونه عمر اکمل تر ټولو زیات وکړل. او د هغې په بدل کې په مقابل کې د بنگال ټایګرز به په 2 شیبو کې د وخت کې میدان ته کوزیږي. او ګورو بچی بیا بنگال ټایګرز دغه احسان هدف په 100 اوورونو کې د وو او اتا او یو رنزونه چې کوم هدف جوړیږي دا به څنګه ترلاسه کړي. نو زما خیال دی ته بم دومره ګرانه نه چې دغه هدف ترلاسه کړي.
ګورو چې کوم ټیم به دغه میچ هم وګټي. مننه کوم قدرمنو اوریدونکو چې موږ سره ملګری وي او زموږ یو ساعت خبري خبرونه مو واورید او په ټي وي باندې مو ولید. هم د دې سره د خبرونه وخت چې د هغه سر ته رسیږي نو زموږ سره ټیکنیکل اړخته چې کوم همکارانو د هغوی مننه به کوم سره پروډوسر عدنان رشید او انجینیر زو زوبیر او نیک د هغوی نه هم مننه کوم. د پروګرام وړاندې کوونکی وګمجالوان
او زاشپاک مومن
اخلي ستاسو نه اجازه
دلافمان.